السلام علیکم د مخام شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوه ورستیو خبری مجلو د لمړنۍ خبرونه د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسې سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي او ری چې په افغانستان کې نن د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په رسمي ډول پرانستل شو. په سمنګان کې د روی دواب ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو د په نړېدلي کان کې د ژغورنې چارې پای ته رسېدلې دي، خو له هر څه مخکې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل. د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای په کاپیسا ولایت کې د یو افغان خبریال د وژنې په تور د تورنو کسانو محاکمه غیر عادلانه بولي او ایرانی چارواکو له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام پر سر د اعتماد جوړولو لپاره چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 غړي وټاکل. د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان د هغو 15 کسانو له ډلې ټاکل شوی چې د غوراوي کمیټې څو ورځې مخکې ولسمشر ته معرفي کړي وو. په دوی کې عبدالستار سعادت، ریدا عظیمی، نادر محسنی، عزیز الله آریافر او پیغمبر قلدوغن شامل دي. د خبر پاڼې له مخې دا کسان باید په خپل لومړنۍ غونډه کې د کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي وټاکي. په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د سکرو په یو کان کې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیره 23 ده. له دې مخکې د جمهوري ریاست په حواله د تلفاتو شمیره 28 کسان ښودل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان دولت د قانونو د استخراج پر مهال د کارګرانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د ټولنې مشر معروف قادری نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که چیرې کارکوونکي د کار پر مهال زیان وویني نو هغوی ته باید تاوان ورکړل شي.
ادارات تقاضای ما ای است که برای کسایی که
له ادارات څخه مو غوښتنه ده چې کوم کسانو ته چې زیانمن کیږي او د کار توانې کمیږي باید توان ورکړي او هغوی ته چې د کار پر مهال مري باید د یاد ورکړل شي. دوه ورځې مخکې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د سکرو د یوه کان د یوې برخې د ښویېدو له کبله لسګونه کارګران تر ځمکې لاندې سفونو کې ګیر پاتې شول. او رسای خبر ده CASA زر په نوم د برېښنا په پروژه کې د شاملو هیوادونو یو اداري غونډه نن په اسلام آباد کې پرانستل شو. په غونډه کې د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان استازي په یو دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. دوی به د برېښنا د دې پروژې پر مالی، چاپیریال او ټولنیزو اړوندو مسایلو خبري وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د سوریه، لیبیا، تونس، مصر، یمن او بحرین روستي پاتسونونه د هغې توطیه د کړۍ یوه برخه ده چې هدف یې یو دی د اسرائیلو ګټه. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې روحانی د سخت دریځ سپاهي پاسداران ځواک قمندانانو ته په وینا کې وویل چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د پاسونونو هدف دا و چې اسرائیل او د هغه ځواک پیاوړی او د لویدیځ او اسرائیلو ضد جبهه کمزوري کړي. د یو بل خبر لمخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام پر سر د اعتماد جوړولو لپاره چمتو دی. ظریف دا سرګندونه د لبنان له المیادین خبری چینل سره په نننۍ مرکه کې وکړه. پرون ولسمشر باراک اوباما ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره یې لیکونه تبادله کړي. د اوباما له سرګندونو وروسته په نړۍ کې راپورونه خپره شول چې ښایي نوموړی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له روحانی سره وګوري. کل شوی چې دواړه ولسمشران د سپتمبر په 23مه عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. که دا احتمال سم وي نو دا به له 1998 کال رئیس د امریکا او ایران د ولسمشرانو لومړنۍ مخامخ کتنه وي. جواد ظریف د رسنیو راپورونه چې وایي دی بل خپل برتنوي سیال ویلیام هیک سره د ملګرو ملتونو په مقر کې وګوري هم تایید کړل. په همدې حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې نوی مشر ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو ادارې سره خپل همکاري زیاته کړي. علي اکبر صالحی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله اداره IAEA عمومی کلنی کنفرانس ته پوینا کې وویل چې لنړیوالو قدرتونو سره د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په اړه را روانو خبرو اترو ته خوشبین دی. صالح وویل په تیر جون میاشت کې د ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ نوی حکومت د دې اوږده کړکیچ د وری لپاره ګټوره فضا رامنځته کړې. ټاکل شوی چې د ایران او IAEA استازي د سپتمبر په 28مه نیټه په وینا کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا، برتانیا، فرانسې او روسیې ټولو موافقه کړې چې سوریه باید خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو له طرح شوي پریکړې څخه د سرغړونې په صورت کې سزا وویني. کیری دا څرګندونې نن په پاریس کې د برتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل چې د ملګرو ملتونو د پریکړې پر مسوده کار روان دی څو د سوریه په اړه د امریکا او روسیې د وروستۍ موافقې جزئیات پکې شامل کړای شي. د دې موافقې چوکاټ د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د ثبت او لمنځوړو غوښتنه کوي. هیګو ویل د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې باید مشخص مهالویش او د څارنې داسې یو سیستم جوړ شي چې د بشر اسد رژیم حساب ته کینوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن په رسمي ډول پیل شوه. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ټولو دینی عالمانو څخه غوښتل چې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په برخه کې ورسره مرسته وکړي. تر اوسه پورې یو مخکښ کاندید هم ځان د کاندیدو اعلان نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري.
د نوملیکنې شرایط دومره ساده هم نه دي. د رایې ټولولو کارتونه یو میلیون په شاوخوا کې د پیسو جمع کول.
په بلخ کې نن سهار د امنیت قمندانۍ پولیسو د مزار شریف ښار په پنځمه ناحیه کې د دوو میرمنو جسدونه موندلي دي. دا په دې ورسیو کې څو مزل دی چې په بلخ کې د وشل شو میرمنو چې تر اوسه یې پیژندنه نه ده شوې جسدونه موندل کېږي. د پاکستان د پوځ مشر نن وویل چې پاکستاني طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د شرایطو په اعلانولو د پرمختګ لاره بنده کړه او د دې خبري مجلې په دوام کې د سوریې د وروستیو تحولاتو حال هم درکو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. نن دوشنبه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د لوملیکنې بهیر په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې دغه بهیر به د شلو ورځو لپاره دوام ولري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندید کسان به یوازې په مرکزی دفتر او د ولایتي شوراګانو لپاره کاندیدان به په خپلو ولایتونو کې نوملیکنې کوي. خو د نوملیکنې په لومړۍ ورځ په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره یو کاندید هم خپل نوم نه دی لیکلی. ولې تر اوسه رسمن هیڅوک نه دی حاضر شوی چې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. ځینې کتونکو عوامل بیلابیل غني. د ازادي رادیو خبريال معصوم میون او د موضوع تفصيل.
که څه هم تر اوسه د ولسمشرۍ نږدې ډیر شو احتمالي کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه د معلوماتو پاڼه اخیستي. خو د کمیسون د معلوماتو له مخې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ هیڅ هم د کاندید په توګه د نوملیکنې مرکز ته مراجعه ونه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ لپاره کاندید کسان په کابل او د ولایتي شوراګانو کاندیدان کولای شي په خپلو ولایتونو کې نوملیکنه وکړي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور د دوشنبه په ورځ د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو پر وخت وویل
ناقص شده، شرایط و اوصاف در قوانین ذکر شده، کمیسیون کدام شرایط
بهیر رسمان پیل سوی دی، شرایط و اوصاف پا قانون که ذکر سوی دی، کمیسیون پکش ایتسا کمی ازیاد کردی ندی، نو چچ پا قانون که دی هغه باید عملی کرو، دا چینن دا جمهوری ریاست لپار کم کاندید را نغی، تروس نور لسورزی نور پات دی، دا پا دی مانانا دا چی پر راتلون که روزو که با هم اتوک مراجعه و نکدی، زکه تروس نوشتو کسانو معلوماتی بسته ترلاسه کردی دی.
شغلی نور ویل چې د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 800 احتمالي کاندیدانو معلوماتي پاڼه خسته دي. د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې هغو کسانو ته بلابل شرطونه شول سی چې غواړي ولسمشری ته ځانونه کاندید کړي. په دغو شرطونو کې تر ټولو مهم دا دي چې کاندید باید مجرم نه وي. د انتخاباتو کمیسون ته باید د خپل کاندیدې په ضمانت کې 1,000,000 افغانۍ ورکړي او د دې ترڅنګ د 1,00,000 رای ورکوونکو ملاتړ له ځان سره ولري. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بلابل سیاسي ګوندونو او ډلو ترمنځ له هم خبرې کیږي او دوی تر اوسه نه دي توانې دلی چې خپل کاندیدان مشخص کړي. خو په راپورونو کې د ولسمشرۍ لپاره د ممکنه کاندیدانو په نمونه کې د زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف، اشرف فنی احمدزي، عبدالله عبدالله، انور الحق اهدي او د ځینو نورو کسانو نومونه یاد سوي دي. خو پوښتنه داده چې ولې د نوملیکنې د بهیر په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ کاندیدانو خپل نمونه نه دي لیکلي؟ د سیاسي چارو پوهان د انتخاباتو کمیسن لخوا شرایط اسانه نه بولي او دا هم وایي چې په دې هیواد کې منظم سیاسي ګوندونه نشته چې هر څه ته مخکې تیاری ولري. د سیاسي چارو یو څېړونکی چې سید داود ازادي راډیو ته وویل،
ما پاند د نوملیکنې شرایط دومره ساده هم نه دي. په دې کې تاسو پوهیږئ د رایې ټولولو کارتونه یو میلیون په شاوخوا کې د پیسو جمع کول دا هم لږ وخت نیسي. ډېر د بدمرغۍ خبره چې دا دلته دغه جوړښتونه د تنظیمونو په نامه ټول قومي، ژبني، سمتي دا اړخونه لري او دوی غواړي چې ولسمشرۍ ته دغه ترکیب په پام کې ونیسي. یعنی د اقوامو یو مجموعه وړاندې کړي، لکه دا 12 کلونو کې چې مثلا په راس کې به څوک په دغه کې هم هغه څوک چې ډېر احتمالي او مطرح نوماندان دي هغوی په دې باندې غور کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د تلې میاشتې پر 15 به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د نوملیکنې او رای ورکونې د کارتونو د ویش لپاره د دوی ګرځنده ډلې په کار پیل وکړي. دوی وایي تر دې مهال 1 میلیون او نږدې 3 لک کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې تر 3.5 لک ډېر یې ښځې دي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې 6 میاشتې وخت پاتې دی. خو د دې انتخاباتو د امنیت ټینګول بیا هم د یوې لویې ستونزې په توګه یادېږي.
د ماسو میوند په ریپورت کې مو اوریدل چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن په رسمي ډول پیل شو. اخوا د جمهوري ریاست دوهم مرستیال وایي د امنیت ټینګښت اوس هم د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یو جدي ستونزه ده. کریم خلیلی د خبرې نن ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د 5 لوړپوړو کسانو د ورمعرفي کېدو په غونډه کې وکړې. نوموړي د یو نورو ستونزو د هواري لپاره د درېګونو قواو ترمنځ همغږي مهمه وبلله. ښاغلی خلیلی په ورته وخت که داد ورکړ چې افغان حکومت د سیاسي انتقال لپاره پیاوړې اراده لري، که څه هم چې د امنیت ټینګښت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یو اساسي ستونزه بلل کیږي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د ناامنیو د له منځه وړلو لپاره پیاوړه اراده کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له ټولو دینی عالمانو غواړي چې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په برخه کې ورسره مرسته وکړي. یاد کمیسیون د همدې مسلې په خاطر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د لسګونو عالمانو په ګډون یو غونډه جوړه کړې وه. نور د مرزي احمدزی پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د دینی عالمانو ملاتړ کولای شي د رڼو انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و چې په لسګونه دینی عالمانو پکې ګډون کړی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورسانی له دینی عالمانو څخه وغوښتل تر څو په جماعتونو او تکیه خانو کې د انتخاباتو د ګډون په اهمیت خلک پوه کړي.
در راستای تقویت این روند ملی از حضور همه عالمان دین در کشور می خواهم.
د دې ملي بهیر د غشتلتیا لپاره موږ له ټولو دینی عالمانو څخه غواړو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ او ټول خلکو ته، یعنی هم ښځینه وو ته او هم نارینه وو سره، د نوملیکنې د بهیر او هم په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر همکاري وکړي، چې په دې ډول علما ونډه د رای ورکولو په بهیر کې ډیره ارزښتناکه ده.
ټاکل شوی تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د چارو کتونکو او د مدني ټولنې فعالان اندېښمن دي چې که اکثره خلک په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دا به د ډیموکراسي رواني پروسې ته زیان ورسوي. هغو قومي مشرانو او دینی عالمانو چې په یاد سیمینار کې ګډون درلود له راتلونکو انتخاباتو ملاتړ وکړ او په دې پروسه کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ. دو تنو دینی عالمانو محمد سمیر خلقیار او قاری میر سعید په دې اړه داسې وویل،
د ټولنه مهمه خبره په دې کې ده چې د خلکو په ذهنونو کې چې کوم هغه شک او شبهه پروت ده، خلکو په ذهنونو کې چې کوم هغه مفکوره غلط پروت ده، دا علما کولی شي منبر د لارې د دې شکونه لري کې او د دې ذهنونه پاک ستوري کې او ځانونه نرنه په دا ټاکنو کې خلیصه واخلي. بری حکومت قوی او مقتدر انویرای ساس کې
د یو غشتلی حکومت لپاره د انتخاباتو لار ده چې د خلکو ولسمو انتخابات وي. زه سل په سلو کې په دې باور لرم چې شجبه په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې د خیر په کارونو کې یوازې نرنه نه دي چې ګډون وکړي.
انا مرد نه اس کې مردا بوشن
په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست، ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو دوه دوري انتخابات شوي دي. د چاروزینی کتونکو اندېښمن دي چې د امنیت له امله ښایي د 2023 کال په انتخاباتو کې اکثره خلک ګډون ونه شي کړای. د دوی په باور دا کار په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو سبب هم کیدای شي، خو په هیواد کې امنیتي ارګانونه تل د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د 59 ټاکل شو غړو نمونه هم نن اعلان شول. په دې اړه پم دې خبري مجله کې تفصیل اوري. خو اوس هم د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ د ډبرو سکرو د کان د نړیدو پیښه تعقیبو. د چارواکو په وینا دغه کان کې په نړیدلې برخه کې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلي. همدا شیبه له سیمې زمون خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په لیکه کې دی. غزالي صاحب، دغه پیښه په اړه وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، ما همین لحظه در محل حادثه قرار دارم. سه جسدی که باقی مانده بود در زیر آوار یا در صوف تقریبا یک ساعت پیش از اونجا توسط مردم و تیم انجینری وزارت معدن کشیده شد و تعداد تلفاتی که هست با جمع از زیاد 23 نفر میشه و 20 نفر هم مجروح و نزدیک به 80 نفر مسمومین بودن که یعنی گاز گرفته بودن، اونا هم تداوی شدن.
بله، یعنی بلوموم ترو سپوری چارواکی چوی چی دغلتا چمره کسان مرده دی، چمره تپیان دی او دغل از ترو سپوری دیده پیخ پده لمرنی تحقیقات چوی؟
خب، تعداد کشته ها 23 نفر، زخمی ها 20 نفر و کسایی که مسموم شدن 80 نفر است و علت واقعه را بیشتر مردم میگن که یک انفجار مهیب شنیدن، یک انفجار بسیار عظیم شنیدن و به محل حادثه شتافتن، دیدن که معدن گاز گرفته و بچه ها در داخل معدن گیر ماندن که سرانجام تعدادشان نجات داده شدن و 23 نفرشان جان باختند اونجا.
ډیر زیاته مننه دوستانو. په سمنګان کې د ازادي رادیو خبریال بشیر احمد غزالي و چې د دې ولایت د روی دواب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان د پیښې په اړه روسي جزئیات در سره شریک کړل. د نوموړي په وینا چارواکو ویلي چې دغلته د ژغورنې چارې پای ته رسېدلي. درویش کسان په دې پیښه کې مړه شوي دي، لسګونه نور ټاپیان دي او دغه راز یو شمېر نور کسان دغلته ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي چې په پیښه کې د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوي چې له پیښه مخکې دغه کان کې چاودنه شوې ده. په دې اړه چې وروستۍ نتیجې څه دي او د څه له امله دغه کان نړېدلی دی، د ازادي راډیو په خپرونو کې درته وروستۍ حال درکو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او د غراس په اف ام سل اشاره 15 پای د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. پروانه خبری مجله کې لدی خبرې غوښتل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د 15 غړو نمونه نن اعلان شوې دي. خو له هغه مخکې بیا بل رپورت راخلو. په بل خولیت کې انصار د امنیت قومندانې پولیسو د مزار شریف خار په 15 نه کې د دوه میرمنو جسدونه موندل دي. د بل خولیت د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د بلخ ولایت د 15 نهه په نهر توپ سیمه کې دوه مېرمنې په وشل شوی شکل موندل دي. په اړه لسیمه زمون خبريال مجيب رحمان حبيب زیا رپورت لري.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار 9:30 دقیقو په شاوخه کې د مازار ښار په 15 نهه کې د دوه مېرمنو جسدونه موندل دي. د بلخ ولایت امنیت امر سمونوال عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه مېرمنې د خپل دستمالونو په واسطه سره زندې شوې او د مازار ښار نهر توپ سیمه په یوه مخروبه ځای کې اچول شوی وي. نوموړي وویل چې تر اوسه د یادو جسدونو هویت نه دی څرګند او په اړه یې کوم کس د جسدونو تسلیمولو لپاره پولیسو ته مراجعه نه ده کړې. قادری د یادې پیښې په اړه داسې وویل:
اولی قریه نهر توب مربوط حوزه پنجم پولیس ما
د نهر توب سیم خلکو زمو پنځم ناحیه متی مسولینو ته خبر ورکړ چې د دوه کزو مړی په مخروبه ځای کې موندل دي. بیا زمو کسان سیمې ته ورغلل خو تر اوسه یې هویت نه دی څرګند. یو میرمن یې 45 کلنه او بله یې 40 کلنه ده. فعلاً څېړنې دوام لري تر څو هویت یې معلوم شي. د بلخ ولایت امنیت عمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د پیښې اصلي سیمه کوم ځای کې چې دا میرمنې موندل شوي دا سیمه نه ده. اصل قتلونه بل ځای ترسره شوي چې په اړه یې د امنیتي مسؤلینو څېړنې روانې دي. بیا هم قادري داسې وویل هیڅ یو کس نه دی حاضر شوی چې د خپلو میرمنو د لادر کېدو څخه موږ ته خبر راکړي. هغه سیمه چې موږ پکې تحقیقات وکړل هغه د پیښې ترسره کېدو سیمه نه بلکې د مړو د پیدا کېدو سیمه ده. دا موضوع مو د بلخ ولایت د عدلي طب سره هم شریک کړه. د عدلي طب مشر ډاکټر علا محمد عطایي په اړه وویل چې نن سهار امنیتي ځواکونو د دوو ښځو جسدونه عدلي طب ته د معایناتو لپاره راوړل او د عدلي طب څېړنې هم دا ښایي چې دواړه میرمنې د دستمال په واسطه زندې شوي دي. په داسې حال کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي د دوو میرمنو جسدونو د موندلو څخه خبر ورکوي چې د بلخ ولایت په مرکزي روغتون کې یوې ساچینې د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوو اونیو را په دیخوا د بلخ روغتون ته د وژل شویو میرمنو درې نو جسدونه هم راوړل شوي چې تر اوسه یې وارثین نه دي موندل شوي. خو بیا د بلخ ولایت امنیتي چارواکي دا خبره ردوي. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هلمند خزینه پولیسو مشر نگار د سختو ټپونو له امله مړه شوې ده. پر نگار تیر ورځ په داسې حال کې بریدو شو چې د کورنا د دندې په لور روانه وه. دوه میاشتې وړاندې د خزینه پولیسو یو بله مشر هم په هلمند کې چې اسلام بیبي نومېده په ورته برید کې وشل شو وه. دا چې څوک خزینه پولیسې توروي په دې اړه له سیمې زموږ همکار رپورټ لري.
پنځه څلوېښت کلنه نگاره تیره ورځ د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو کې ټپي شوه چې وروسته د روغتون کارکوونکو روغتیایي حالت هم د ډاډ وړ یاد کړ. خو د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي تېره شپه سهار مهال د ورپیش ټپونو له امله سا ورکړه. دا په تیرو دوو میاشتو کې د هلمند د ښځینه پولیسو دوهمه مشره ده چې د نامعلومو کسانو له لورې وژل کېږي. که څه هم د ښځینه پولیسو د ترور اصلي لامل جوت نه دی خو د عمر ځواک نه مې پوښتلي دي چې ولې د ښځینه پولیسو ترور زور اخیستی دی. میرمن نگار د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم دنده ترسره کوله خو وروسته د مجاهدینو او طالبانو د حکمرانۍ پر مهال پر کور ناسته وه. د نړیوالې ټولنې په مرسته د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره د دوهمې سترمنې په رتبه کې بیا په دنده پیل وکړ. هغې څومره وړاندې د ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې د ښځو پولیسو موجودیت ډیر مهم یادوه. کله چې دوه میاشتې وړاندې اسلام بیبي ووژل سوه نو سمدستي نگاره د هغې په ځای د ښځینه پولیسو مشره وټاکل سوه. د دقیقاً په هغه ورځ ازادي راډیو ته وویل له مرګ نه ویریږي او د تلاشي او نور عملیاتو پر مهال د خلکو سره د مرستې په خاطر دنده اجرا کوي.
پولیس خوښه ده چې نه پولیس کې ښځینه اجرا کوي ولې کورو ته ورځي تلاشیان کې عسکر خو ښځې ته لاس نیسي راځي د ښځو کور ته نیسي غوټې غراشې نیسي چې نه کورو ته نیسي ورننوتل ښځینه دی ورځي د خلکو مشکل را پکې د ښځو ده.
ویل کېږي په افغانستان کې په پولیسو کې د ښځینه پولیسو جذب ډیر ټکنی دی او ډیرې کورنۍ نه غواړي ښځې په پولیسو کې کار وکړي ځکه نه یوازې وړ شرایط مساعد نه دي بلکې د نارینه پولیسو لخوا د هغوی تنګول یو له لاملونو څخه دي. نگار په هلمند کې په ډیر نه امن کلونو کې هم دنده ترسره کړې ده خو اوس یې په نسبتا امن وخت کې ژوند لاسه ورکړ. دا چې د اسلام بیبي او نگار تر وژل کېدو وروسته به په پولیسو کې د ښځو رول او موجودیت څه حالت غوره کوي جوته نه ده. خو ویل کېږي په هلمند کې څلور دېرش تنه ښځینه پولیسي دندې لري چې په نادالي، ناوې، ګرمسیر او کرشک ولسوالیو کې دي. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو لپاره د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون 15 غړي وټاکل. د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د غوراوي کمیټې تر اونۍ د 1500 کسانو لیست جمهور رئیس ته سپارلی و چې ولسمشر ځینې د دوشنبه پر ورځ 15 تنه غوره کړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د غوراوي د کمیټې لخوا د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته د 1500 تنو د غوره کولو 15 ورځې وروسته جمهور رئیس حامد کرزی ترې 15 تنه وټاکل. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې لمخې چې رسنیو ته رسیدلې، جمهور رئیس 15 تنه عبدالستار سعادت، ریدا عظیمی، نادر محسنی، عزیز الله آریافر او پیغمبر قل دوغن د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون د غړیو په توګه ټاکلې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان به په خپل لومړی کاري غونډه کې په خپل منځو کې د شکایتونو د اوریدلو د خپلواک کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي ټاکي. بلخوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې ټاکل شوي کسان تجربه لرونکي خلک دي، خو په دې پروسه کې د غوراوي کمیټه د دولت تر فشار لاندې وه او د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې دولت له پخوا څخه خلاص لرلی دی. د بشر د حقونو یو فعال اجمل بلوچزاده وایي
افراد اشخاصی بودند که از داخل هر ریاست جمهوری بالای کمیته گزینش فشار وارد کردند و
دیوای داس افراد او اشخاص و چه د جمهوری ریاست لارگ سخی د غراوی پر کمیته فشار راوړی او هڅه کړي چې ځینې کسان په 15 کسیز لست کې ځای پر ځای کړي. او اوس چې ترې 15 تنه غوره شوي، په دې کې په ارګ کې ناست واکمنان لاس لري.
هر ریاست جمهوری
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په غوره کولو کې هم ورته انتقادونه شوي وو، خو د غوراوي کمیټې دا رنګه انتقادونه په کلکه سره رد کړي دي. د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د 1500 کاندیدو پوهه، وړتیا او کاري تجربې په پام کې نیولي او بیا یې غوره کړي دي. له دې مخکې هم د غوراوي کمیټې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 20 کسان معرفي کړي وو چې جمهور رئیس ترې 9 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړیتوب ته وټاکل. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوری. او په دې خبری مجله کې اوس هم د سوریې د روسي او تحولاتو رپورت. متحده ایالات، برتانیا او فرانسا او روسي ورس متحده ایالات وایي چې برتانیا، فرانسې او روسي ورسره منلي چې سوریه باید د خپل کیمیاوي پروګرام پړه د ملګرو ملتونو له طرحه شوې پریکړې لیک څخه د سرغړونې په صورت کې سزا وویني. احمد تکل په رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا، برتانیا، فرانسې او روسیې ټولو موافقه کړې چې سوریه باید د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو له طرحه شوي پریکړه لیک څخه د سرغړونې په صورت کې سزا وویني. کیری دا څرګندونې نن په پاریس کې د برتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړې.
If the Assad regime believes that this is not enforceable and that we are not serious,
کله Assad regime فکر کوي چې دا پریکړه د عملی کېدو وړ نه دي یا موږ جدي نه یو، نو حاصلوبي کوي. موږ حتی په دې خبر یو چې د ملګرو ملتونو مفتشان ځینو ځایو ته د تلو په برخه کې لستونزو سره مخامخ شوي وو. په همدې دلیل روسانو په جنیف کې له موږ سره دا ومنله چې د کیمیاوي وسلو زیرمو ته د تلو په برخه کې باید هیڅ راز قیودات او محدودیت نه وي، څو دا خبره یقیني شي چې دا کار موږ باید د امکان تر حده ژر تر ژره ترسره کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر مسودې کار روان دی، څو د سوریې په اړه د امریکا او روسیې د وروستۍ موافقې جزئیات پکې شامل کړای شي. د دې موافقې چوکاټ د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د ثبت او لمین زوړو غوښتنه کوي. هیګ وویل د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې باید مشخص مهالویش او د څارنې داسې یو سیستم جوړ شي چې د بشار اسد رژیم حساب ته کینوي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د دې سازمان راپور نن امنیت شورا ته وړاندې کړي. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو د 14 مواردو په اړه تحقیق کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د څیړونکو د دې ټاکل شوی هیئت مشر پاولو سرجیو پنهیرو نن وویل چې دوی د کیمیاوي وسلو د 14 مشکوکو حملو په اړه د څیړنې په حال کې دي. پنهیرو زیاته کړه چې د شواهدو په راټولولو کې ستونزو ته په پام سره سمدستي ناممکنه و چې د دې حملو مسؤلان معلوم کړی شي.
د پاکستان د پوز مشر نن ویل چې پاکستانی طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د شرایطو په اعلانولو سره د پرمختګ لارې بند کړې. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی نن وویل دا چې سولې ته باید چانس ورکړ سي سمه خبره ده، خو دا په دې معنی نه ده چې تروریستان په دې ډول کولای شي چې د پاکستان پوز د خپل شرایطو منلو ته اړ باسي. کیانی وویل دا چې سولې ته باید چانس ورکړو د درک وړ ده، خو هیڅوک باید په دې غلط فهمي کې نه وي چې موږ به تروریستانو ته دا اجازه ورکوو چې موږ د خپل شرایطو منلو ته مجبور کړي. د جرمني خبري اژانس ټی پی ای زیاتوي د جنرال اشفاق کیانی تر دې خبرې یو ورځ مخکې د پاکستان د پوز یو جنرال او یو بل لوړوت بغړی د پاکستانی طالبانو په یو بمی حمله کې ووژل سول. په پاکستان کې د افراطی ډلو یوې سترې شبکې تحریک طالبان پاکستان پرون غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت باید د دوی زندانیان خوشی کړي او افغانستان ته په نږدې پروتو سیمو کې له پوځي مرکزونو څخه باید د پوز اسکر په شاسي. د پاکستانی طالبانو لخوا دغه روسي شرایط شای په دې هیواد کې د سولې د پلان لپاره چې د حکومت لخوا تیرونی تایید شو خنډ پیښ کړي. پاکستانی طالبانو د تیر جمعې په ورځ اته تنه حکومتي چارواکي چې تقریبا یو کال یې برمته ساتلي وو د دوی په وینا د خپل شو نیت څرګندولو په خاطر خوشی کړل.